دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زنا شبا شنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند وای حکومت په تیرو څو ورځو کې یو سلاتیا نور طالب بندیان لا زندانونو څخه آزاد کړی دي جاوید فیصل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالب بندیانو په آزادولو سره د ټولو آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 4190 تنو ته ورسید نوموړي ویل دی چې طالبانو تر اوسه د زرو تنو افغان سرتیرو په آزادولو کې پاتې راغلي دي
برعکس طالبان په خپل ټول تعهداتو کې پاتې راغلي دوی نه خوشنط کم کړی دی نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي او نه هم په دې توانیدلی چې د خپل رهبری او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي
پر همدې مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویلي چې د افغان حکومت لخوا آزاد شوي بندیان باید د دوی لخوا د ورسپارل شوي لیست مطابق وي او ټول سیاسي بندیان دي افغان طالبانو خبرداری ورکړی چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې زند بل افغاني مذاکرات باندې اخیز کولی سي چې د هیڅ چا په ګټه نه ده سویل شاین د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې پر اساس باید ټول بندیان آزاد کړل شي او هغه د افغان دولت لخوا د طالبانو پر بندیانو لګول شوي تورونه هم په سختۍ سره رد کړي دي ټاکل شوي سره له سبا د پاکستان د لاهور او هند د امرستر شارون ترمنځ د واګې بندر د افغانستان صادراتو پر مخ رسمن پرانستل شي دا خبره د افغانستان لپاره د هغه واد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پرون په خپل ټویټر باندې کړی دا او ویلي دي چې دا پریکړه د دې لپاره شوی چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي هغه ویل دي چې د کووېډ 19 ناروغۍ ته په پام کې د مقرراتو لامل کېدو ورسته د غبندر به سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لطف الله مشال په خپل ټویټر لیکلی دی چې دغه بندر د لارې به د افغان صادراتو لړۍ د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي د تدابیرو په پام کې نیولو سره پیل شي په امریکا کې د ساري ناروغیو تر ټولو لوی متخصص ډاکټر فاوچی وویل چې په امریکا کې د کورونا وایرس د پیښو د بیا زیاتېدلو لویه وجه مکمله بندیز نه لګول دی ډاکټر فاوچی د دوشنبه په ورځ د درملو د فورټ په ښوونځي کې د وینا پر مهال وویل چې هغه د ایچ آی وی ایډز ایبولا انتراکس او د زیکا وایرس په بالي درې دي خو د کورونا وایرس په با د هغه د کاري ژوند تر ټولو لوی چیلنج دی هغه وویل چې دا خبره واضح ده چې موږ د نورو هیوادونو د تجربو څخه زده کړه کړي چې که د خلکو تګ او راتګ محدود کړل سي نو د وایرس د خپرېدو مخنیوي کېدای سي هغه وویل چې په امریکا کې مکمله بندیز نه لګول شوی او په پیل کې پیښې چې زیاتې شوې نو څه بندیزونه ولګول شول ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې هیواد د بیرته خلاصولو په هڅو کې لارښوونو څخه سمه استفاده ونه سوه او ځینې ایالتونو په دې اړه تګلارې سمې تعقیب نه کړې او په ځینې ایالتونو کې داسې هم ولیدل شول چې په بازارونو کې خلک پرته نه ماسکه ګرځېدل او راګرځېدل د رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویل شوي دي چې د دوشنبې تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې د 14 میلیونو څخه اوښتې دي دغې ناروغۍ په تیرو 2 میاشتو کې په ټول نړۍ کې د 15 لکه څخه زیات کسان مړه کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی ک هیوادونه د روغتیا په اړه د سختو احتیاطي تدابیرو څخه کار وانخلي نو په نړۍ کې به د کورونا وایرس وبا نور هم خبره سي د روغتیا نړیوال ادارې مشر ټیډورس اډونوم په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د کورونا وایرس د کنټرولولو لپاره کله هم ناوخته نه دی خو نوموړي خبرداری ورکړی ګڼ هیوادونه په بد اړخ روان شوي دي دغه وایرس لا هم د خلکو تر ټولو لوی دشمن دی دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې 2 تنه متخصصین چین ته لیږلي چې له ځایي چارواکو سره یو ځای د یاد وایرس د رښتونی ماهیت او پیژندنې په اړه تحقیقات وکړي په یمن کې د هوتسي اغیانو یو ویاند ویل دی چې دوی د سعودي عربستان په جازان ښار کې د ټیلو یو کارخانه د ډرون په بمونو او راکټونو وشتلی ده د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې دوی 4 راکټونه او 6 چاودیدونکي ډرونونه چې د حوثیانو لخوا وشتل شوي ول کشف او خنثی کړي دي د سعودي عربستان حکومت په دې اړه چې دغه راکټونه چیرې خنثی شوي دي او یا کوم زیان رسولی دی او کنه څه پرانه ده کړي د جازان د تیلو په کارخانه کې د سعودي عربستان ستر نفتی شرکت ارامکو په ورځ کې 400,000 بیلره تیل چړوي. دغه سیمه د سعودي او یمن له سرحد نه 6 کیلومتره واټن لري. د ارامکو شرکت تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
او د چین حکومت په دوو مخکښو امریکایي سناتورانو او د استازو د خونې په یو غړي مالی بندیز اعلان کړی دی. څو ورځې مخکې امریکا په شینجیانګ کې د یغور مسلمانانو سره بد چلند په اړه په دغه ایالت کې د چین د کمیونست ګوند د مشر په ګډون په یو شمیر لوړپوړو چینایي چارواکو باندې مالی بندیزونه ولګول. د چین د بارانو چارو وزارت ویاندی هوا چونګ پرون ویلي چې د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو ګوند په دوو سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو او د امریکا د استازو په خونه کې د دغه ګوند په بل غړي کریسمته مالی بندیزونه لګولي دي. نوموړي هم دغه راز ویل دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبونو د ازادۍ د برخې په استازي سیم براون بګ یې هم بندیز لګولی دي. چې د امریکا د کانګرس په هغې اجرایي کمیټې هم بندیز لګول دي چې د سپینې ماڼۍ سره یو ځای په چین کې د بشري حقوقو مسایل او د قانون تطبیق یې څارل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کاته هم افغان حکومت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې 130 طالب زندانیان له زندانونو خوشې کړي دي. خو د طالبانو وایان وایي چې د بندیانو خلاصون باید د دوی د حق لست مطابق چې په دوحه کې پر سر پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه ویلي چې د راتلونکي په سر د طالبانو د مشرانو او جنګیالیو ترمنځ اختلافونه شته دي. افغان حکومت هم وایي چې طالبان د سولې په اړه یو خوله نه دي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د زندانیانو په خلاصون کې نوی دریزونه له طالبانو د افغان حکومت دا غوښتنه چې جګړه دې ودروي او مخامخ مذاکرات دې پیل کړي او د طالبانو دا ځواب چې بیل جګړې بل انتخابي نه دی پیدا کړی د سولې روان بهیر له نامعلوم وضعیت سره مخ کړی دی. که څام د زندانیانو په خلاصون کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ اختلاف دی خو بل لور ته دوړو لور ویلي چې په دې ورستي کې زندانیان خوشی کړي دي. حکومت وایي نګدي شپږ سو طالب زندانیان به خوشی نکړي خو طالبان بیا وایي د دوی د لیست مطابق چې په دوحه کې پری پریکړه شوې ده باید زندانیان خوشی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د یو سلاتیا طالب زندانیانو له خلاصون سره د ټولو خوشو شویو طالب زندانیانو شمیره 4,199 ته رسیدلې ده.
برعکس طالبان په خپل ټول تعهداتو کې پاتره غلي دوی نه خوشنط کم کړی دي نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي او نه هم په دې توانېدلې چې د خپل رهبری او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي.
دا ډول د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین بیا ویلي چې دوی هم د حکومت له زندانیان په کندهار کې له زندان خلاص کړي دي. افغان حکومت تیر ورځ د طالبانو وغوښته چې له تاوتریخوالي لاس واخلي خو د طالبانو ځواب حکومت ته دا و چې د جګړې لومړی درېدل او بیا خبرې کول غیر منطقي دي او په وینا یې له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پیدا کړی. سیاسي څېړونکی سنگر امیرزاده وایي دواړه لوري باید انعطاف وښيي.
موږ وړاندې د طالبان نه چې دغه یو بل لسته ماده کې اماده شپږ سو بندیان چې د قطر په توافقنامه کې یعنی دوی لست ورته سپارلې له سره یو کتنه وشي او دا مې یو حل لار کېدی شي. او بل داسې موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې راځي دغه بهانه د طالبان هم ختم کړو.
په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کونړ کې د ځینو طالب جنګیالیو له قوله راپور ورکړی دی چې د آینده په سر د طالبانو د سیاسي مشرانو او جنګیالیو ترمنځ اختلاف وجود لري. د ورسپانې ته یو شمیر طالب جنګیالیو ویلي چې هغه مهال به خپل سیاسي مشرانو سره په اختلاف کې پریوزي چې افغان حکومت سره د دوی مشران قدرت شریک کړي. د جنګیالیو ویلي د واک ویش نه غواړي بلکې سل په سلو کې د دوی د ولکې غوښتونکي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټوټر کې ویلي چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف د حکومت دان دښنه متبره کوي چې د طالبانو مشران په خپل جنګیالیو واک نه لري او سولې ته په خپل کې اجماع نه درمایسته کړي. سیاسي سیرونکو حسن عقیر بیا وایي چې د طالبانو جنګیالي په خپل شخصي نظریات ورکوي خو د دوی دریز یو دی.
طالبان خو په درګونو کسانې کمی به دا خبره کړې وي. دا د طالبانو رسمي سیاست نه ده، د هغوی باور نه ده. د هغوی مشران قطر د پریکړو د ملاتړ کوي، حمایت کوي.
بل سیاسي څېړونکی سید خالد سادات بیا وایي د طالبانو په منځ کې دا اختلاف یو خطر دی او ښایي د طالبانو ټول اړخونه په یو خوله له سولې ملاتړ ونه کړي.
هر طالبان چې سیاسي چوکاټ کې ښکېلي او په سیاسي لیدلور کې ښکېلي ممکن د جنګیالي طالبانو سره په آینده کې د یو لوی ټکر سره مخامخ شي او دغه ټکر بیا د جګړې د خاتمې معنی ولري.
د ځینو په باور د طالبان او حکومت ترمنځ د اختلاف د لامل شوی چې د سورې خبري او زلبیا له پټه درېدو حالت سره مخ شي او خلک په دې پروسی به باور کړي. دوی دا هم وایي چې جګړه اوس د سورې تر خبرو تاو ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه ویل چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ترمنځ غونډه کې د شوو پریکړو د عملي کولو لپاره نن د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر له خپل ترکمنستاني او آذربایجاني سیال سره د ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړي. نور حال د لیمینیازی پر رپورټ کې.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا پر یو لړ مهمو مسلو د پریکړو پر تطبیقولو خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په دویمه د ترکمنستان او آذربایجان د جمهور رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لالارې د افغان سولې اقتصادي همکاري د لاجوردو لالارې د استفادې او د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې په لارو چارو په یو درې اړخیزه غونډه کې خبرې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن دوشنبه وویل چې په دې غونډه کې د شویو پریکړو د عملي کولو لپاره نن د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر له خپل ترکمنستاني او آذربایجاني سیال سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې وکړې.
د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه پلاره چول سوې. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په اکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونې ویاند جان آقا نوید د دغه ناستې د اهمیت په اړه وویل:
زموږ د نظر دا ډېر ښه اغېز به ولري زموږ په اقتصاد باندې، زموږ په صادرات او ترانزیت باندې. هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدېږي او موږ غواړو چې اروپا ته صادر کړو یا نور هیوادونو چې د لاجورد د لارې په سر پروت دی لکه ترکمنستان، آذربایجان، د دې لارې نه کېدای شي قزاقستان او همچنان جورجیا او ترکیه او د ترکیې د لارې نه اروپا ته دا موږ ته ډېر ګټه به ولري.
د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي ترکمنستان او آذربایجان چې ډېر شتمن هیوادونه دي کولای شي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، خو دا د پورې اړه لري چې افغانستان امنیتی، سیاسی او اقتصادی ثبات ولري.
در زمینه زراعت، در زمینه مثلا ترانسپورت، زمینه مثلا پتروشیمی،
کرنه، ترانسپورت، پتروشیمی، تیل، معدن او قیمتي ډبرو په برخه کې دوی کولای شي پانګونه وکړي چې دا د افغانستان امنیت پورې اړه لري او همدارنګه سیاسی او اقتصادي ثبات پورې اړه لري. له بده مرغه موږ ګورو چې افغانستان په اوس وخت کې د داسې پانګونو لپاره آماده نه دی.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره اونۍ افغانستان د سولې په تړاو د دریو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربه و. وروستۍ غونډه چې د جولای په نهمه د کابو شل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. د غونډې ګډونوالو د افغانانو په استازیتوب او مالکیت د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او پر طالبانو یې په جدي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غږ وکړ. همداشان په دې غونډه کې د تیرو شاوخوا دوه لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او د جمهوري نظام پر ساتنې ټینګار وشو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ناروغۍ د اخته شوو افغانانو یوازې 8% پر سختو او اوږدو ناروغیو اخته او نوی نوري بل کوم ناروغي نه لرله. لا بل خو دا وزارت وی افغانستان د کورونا سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی، خو که خلک په لوی اختر کې بے پروايي وکړي د دغه ناروغي د دوهمه څپې احتمال ډیر زیات دی. په موخه په دې اړه اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 1359 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ تخته شو کسانو شمیر 1415 تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تر کې وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې دا پیښې په 14 ولایتونو کې ثبت شوې.
په ټول لابراتوارونو کې 1383 شکمنې پیښې مایل شوې دي چې د غلو جملې څخه 1455 مثبت شوې دي، 46 روغ شوې دي او د 23 په شاوخوا کې
بل وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2200 واټې فعالې پیښې شته دي. په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل راهیسې تر نن ورځې پورې 1023 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي، 1280 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي، خو 45% یې په کورونا د اخته کېدو پر مهال بله هېڅ ناروغي نه لرله. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ پیښې محدودې شوې دي، خو که چیرې خلک په ځانګړي ډول لوی اخسر کې روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي نو د دغې وبا د بیرته په پراخ ډول د خپرېدو امکان ډېر زیات دی.
کرا کرا افغانستان کې د کورونا ویروس انتشار کم شوی ده، مګر بیا هم دا باید سیمونږ یادونه وکړو چې باید سیمونږ د وزارت د صحت عامې توصیې ته فکر وکړو. که لوی اختر کې مونږ دې ته فکر ونه کړو بیا خدای نخواسته داسې نه شي چې واقعیت بیا زیات شي. مونږ اوس په یو ښه حالت کې یو، مګر که مونږ احتیاط نوکو په لوی اختر کې اجتماعي فاصله د ماسک استفاده د لاسونو منزل مراد نکو خدای نه خواسته بیا به لکه د وړوکي اختر غوندې مونږ بیا دغه اشتباه بیا تکرار کو او د اختر نه بعد به مونږ واقعیت ډیر زیات شي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي په افغانستان کې د ټولو شاوخوا 3000 کلینیکونو څخه د راټول شوو معلوماتو پر اساس ویل چې په ټول افغانستان کې د هغو ناروغانو شمېر چې د کورونا د وایرس د ناروغۍ سره ورته اعراضو له امله روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه کوله دغه ناروغانو شمیر خورا کم
و. که مونږ وګورو یو وخت کې 15مه هفته یعنی هماغه د حمل ابتدایي میاشتې وي، هلته مونږ تقریبا 9000 واقع لرلې چې ریزش او زکام سره راغلي وي او 14000 واقع درلودلې چې له سینه بغل درلودل، مګر اوس 13 هفته چې وینو دا واقعیت کم شوی دي او دا واقعیت د مونږ تقریبا 0 to 1200 او 3 اتیاو ته رسیدلی دي.
خو د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو پر خلاف اټکل کوي چې په افغانستان که با د کرونا د وایرس په ناروغي سرګونه زره کسان اخته شوي وي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کیدای شي د دغه شمېر څخه په 3000 زیات کسان د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوي وي. دا وزارت وایي چې په دغه ناروغي تخته شو او مړ شو د واکې شمېر د معلومولو لپاره یو سروي پیل کړي چې دی ونې تر پای به بشپړ شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ، د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ، د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په امریکا کې د کرونا د ناروغانو شمیر تر 3 میلیون زیات شوی دی او د مړو شمیر هم تر 1310 زیات خودل شوه ده. له همدې عمله په امریکا کې د ماسک د کارولو پر مسلې د ټینګار لړۍ پراخه شوې ده. کېدای شي دا هڅې د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اورئ. په امریکا کې د کرونا د ناروغانو شمیر تر 3 میلیون زیات شوه ده او د مړو شمیر هم تر 1310 زیات خودل شوه ده. له همدې عمله په امریکا کې د ماسک کارولو پر مسلې د ټینګار لړۍ پراخه شوې ده. کېدای شي دا هڅه د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د نسیم ستانیزي نه اخلو. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اورئ. په وسکانسن کې د الکارت لیک سیمه کې د انډي کار موټر ځغلولو نندارې ته په زرګونو خلک راټول شوي. د کرونا وایروس له پایل نه را په دې خوا د تفریح د غرض ځایونه بند شوي وو. په دا ډول ځایونو کې د ماسک په اغوستو ټینګار کېده، خو حتمي نه بلل کېده. جیم برک د انډکا موټر زغلول مینوال وی
دا په نړۍ کې تر ټولو ښه میدان دی. هغوی هم احتیاطي تدابیر غوره کړي دي او نور خلک یې هم کوي. زه د راوتلو په برخه کې اندېښنه نه لرم.
په فلوریدا کې د کرونا د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د ډیزنی ورلد مشهور تفریح ځای هم د نندارچیانو په مخ خلاص. سیلانیان له څو میاشتو نه وروسته هلته ځي، خو پالیسي دا ده چې هر څوک ورځي نو ماسک به خامخا کاروي. دغه تفریح ځای ډیر پارکونه لري او په اکثر ځایونو کې د ماسک کارول حتمی ګڼل شوی دی. د امیر روغتیا او بشري خدماتو وزارت مرستیال بریټ جیرر هم د ماسک په اغوستو ټینګار وکړ. ادمیرال بریټ جیرر وویل
It's really essential to wear masks.
دا ډیره ضروری ده چې په عامو ځایونو کې ماسک واغوستل شي. په هیګو چې دا بس تاسو له خوانه د کرونا په خپرېدلو کې نورو ته کمښت راولي. د دې لپاره چې دا کار وکړي نو په کار ده 90% خلک په عامو ځایونو او روغتونونو کې ماسک واغوندي. که دا کار ونه کړو نو ناروغي نشو قابو کولای.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د لومړي ځل لپاره کله چې د والټر ریډ نظامي روغتون مرکز کې د امریکایي عسکرو د لیدو لپاره تللی و په عام محضر کې ماسک اغوسته و. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي
زه فکر کوم کله چې تاسو په روغتون کې یاست له عسکرو سره خبرې کوي او په خاصه توګه داسې ځای کې چې هلته یو شمېر عسکر د عملیاتو له خونې نه راوځي نو په داسې ورځ د ماسک اغوستل ستره خبره ده. زه هیڅکله د ماسک مخالف نه وم، خو زه په دې باور یم چې خپل وخت او ځای لري.
په برتانیې کې د دغه هیواد لومړي وزیر بوریس جانسن د لندن په یو آنلاین مرکه کې په برتانیې کې د کلکو محدودیتونو خبره وکړه. بوریس جانسن د برتانیې لومړي وزیر وویل
But face coverings
د مخ په پټولو یا ماسک کارولو باندې مونږ زخت ډیر ټینګار کوو. په داسې ځایونو کې چې تاسو داسې خلکو سره ګوري چې معمولا ورسره اړیکې نه لري، په دې کې ترانسپورت او دوکانونه شامل دي، ماسک واغوندي.
صحی متخصصین وایي چې د ماسک اغوستل د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یوازینی لار نه ده. د عامه روغتیا او بشري خدماتو وزارت مرستیال بریټ جیرر وایي په کار ده د شپې کلپونه او د نڅا ځایونه بند شي او پر رستورانونو کې د څوکیو شمیر کم شي چې ټولنیزه فاصله مراعت شي، په کار د ماسک واغوستل شي او نور صحیح مقررات هم مراعت شي. د امیر روغتیا او بشري خدماتو وزارت مرستیال او نور صحیح چارواکي په امریکا کې په دې هیله دي چې په دې توګه د کرونا د لا زیات خبرېدو مخه ونیسي. ناشاب آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غاک آشنا رادیو اوري.
د امریکا د خونې او روزنې مشره د خونځي او په بیا پرانستو ټینګار کوي. په دې اړه د امریکا غاک د خبريال کین بریډمر د رپورت خلاصه لازمن ممنه اوري.
د امریکا د خونې او روزنې مشره بیتسي د اوس د شنبه په ورځ په درسي وخت کې په محلي ټولنو باندې ټینګار وکړ چې په هفته کې 15 ورځې د خونځي بیا پرانستل شي او په شخصي لارښوونه په راتلونکو هفته کې د پرانستل شي او وایي دا په بشپړ ډول محفوظ دي که څه هم چې د کورونا وایرس نوې پیښې زیاتې شوې دي. د اوس د امریکا تلویزیون شبکو فاکس نیوز او سی ان ان سره په خبرو کې د روغتیا د متخصصانو د علت او محلي حکومت د چارواکو په لارښوونه باس وکړه چې د خونځي د ټولګي او د بشپړ پیل کېدو په خلاف کړی و چې د مارچ د میاشتې نه راپدې خو اکثره خونځي تړل شوي دي ځکه د کورونا وایرس درسې واد ځپلی و. امریکا اوس په ورځ کې 6000 یا له دې نه زیاتې پیښې ثبتوي او اکثره دغه نوې پیښې د تېرې هفتې نه راپدې خوا هره ورځ زیاتې شوي دي. د اوس د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل خونځیو ته بیرته تګ واقعا ضرور دی. په ډاټا کې هیڅ داسې څه نشته ده چې ووایي دا په هر صورت خطرناک دی او ساینس پوهان په دې عقیده نه دي چې ماشومان د دغه ویروس انتقال کې لکه څنګه چې لویان انتقالوي. دوی ویلي ماشومان په عین طریقه دغه ویروس ناخلي. ډیوس سی ان ان ته وویلي په ښوونځیو کې د ماشومانو تګ ته ضرورت دی. ښوونځي ضرورت لري چې پرانستل شي، لیکن دا اجازه ورکوي په هغه ټولنو کې چې دغه وایروس خپرېږي د څو ورځو لپاره د آنلاین لارې واقع زده کړې ته دوام ورکړي. دی فاکس نیوز ته ویل چیرې چې د سپورت لوبې نه وي موږ د هغې سره چل چلن نه کوو. لیکن د کیسر فیملی فاونډیشن د روغتیا د څیړنې یوه ډله ده خبرداری ورکوي چې په ټولګیو کې د درس بیا پیل کېدل به د ښوونکو لپاره خطرناک وي. دغه فاونډیشن ویل 1.5 میلیونه ښوونکي چې په امریکا کې د ټولو ښوونکو تقریبا یوه روبه کېږي د جدي ناروغۍ د خطر سره مخامخ دي. که د کورونا په ویروس اخته شي چې علت به د دوی عمر یا د شخصي روغتیا شرایط وي. د روغتیا د کنټرول او مخنیوي لپاره امریکایي مرکزونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره لارښوونې کړي دي چې ماسکونه استعمال کړي، ټولنیزه فاصله مراعت کړي، له نورو نه لږ تر لږه 2 متره لرې واوسیږي. د امریکا د ښوونځیو په اکثره ټولګیو کې دا کار واقعا ناممکن دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د واقعي زده کړې په ځای په یو وخت کې د 5 ورځې درس ورکړی شي او تیر هفته یې وویل د CDC لارښوونه ډیره سخته، ګرانه او غیر ممکن ده. CDC وای ان په دې هفته کې به نور معلومات ورکړي چې څنګه به ښوونځي بیا پرانستل شي، مګر د دغو مرکزونو رئیس ډاکټر رابرټ ریډ فیلډ نو ویلي دغه اداره به د اساسي لارښوونې نه پر شا نه شي. د سپینې ماڼۍ د کورونا ویروس د معنی زار ایډمیرال بریت جیرو ایر د امریکا تلویزیونی شبکې ABC ته وویل دا هفته خی زه فکر کوم د CDC لارښوونه واقعا صحیح ده. دا واقعا مهمه ده چې ماشومان جسمان بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي، مګر تاسې باید دغه اقدام په محفوظ ډول وکړئ. او جیرو ایر اول لومړی شی چې موږ کوو هغه دا ده دغه ویروس کنټرول کړو. کله چې موږ دغه ویروس زیات کنټرول کړو بیا موږ واقعا په دې باره کې فکر کوو چې ماشومان بیرته ټولګي ته راولو، مګر دا کار باید په دقت سره وشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په خوست کې باغوانان وایي چې د بادامو باغونو ښه حاصل ورکړي. دوی وایي په باغونو کې له بادامو سره سبزیجات هم کرلی شي چې د یوې خوا د دوی اقتصاد ورسره ښه شوی او له بلې خوا د نشه یي توکو ښه بدیل دی. په خوست کې څه باندې 300 جریبه د بادامو باغونه شته چې په دې وروستیو 4 کلونو کې جوړ شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ لري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي سید الله پر خپل یو جریب ځمکه د بادامو شپږ شپتنیالګي 4 کاله مخکې د زراعت وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې په مرسته کینولي. سید الله وایي ساګ دویم کال دی چې د بادامو له دې باغ نه حاصل راټولوي او په منځنۍ کچه هره ونه شاوخوا 4 کیلوګرامه بادام ورکوي چې مجموعي اندازه یې نږدې 450 کیلوګرام ته رسیږي.
یو نیم لک افغانۍ کې غنم جوړ یعنی رقم دا شای چې وکړي ادمره واید نه لستر وړي لکه د بادومو بو د لوند میکس او زم کرلای شي دوا غټه لستر وړه شو چې د بادومو حاصل دی او بل د لوند سوزی کرو او د حاصل دی.
نګدې درېونه ورسته په خوست کې د بادامو د حاصلات راټولولو موسم دی. د باغوان سید الله په وینا د نور میوجاتو ترڅنګ د بادامو باغونه د کوکنارو او یا 400 خه بدل کیدای شي.
وزارت زراعت دې ته توجه کوي چې خال دې ته تشویق کوي باغونه ویر کی په کمه فیصدی ویر کی خلک به کوکنار نه وړي د 400 نه وړي د په باغونو په میوجاتو به دای تر اوسه دې غاټه نه دلدل چې کله غاټه وویني دای به 4 سپریک دی خپل په میوجاتو او سبزیجاتو په کارلو به پایلو کې دی ونه پکې نه و.
په خوست کې زراعت ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې ولایتي مسؤل انجنیر زاهد جان سلیم وایي چې په دغه ولایت کې د 13 کلونو راهیسې 315 جریبه د بادامو باغونه جوړ او د لړۍ روانه ده. د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا د بادامو یاد باغونه د دغه ولایت په مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، ترنی او ګربز ولسوالیو کې جوړ شوی دی.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدر مناوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا لوی خدمت.